د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په یوه بلې پښتو خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي د افغان عسکرو لخوا پر ناتو ځواکونو وروستیو بریدونو ته په پام سره د نویو سختو پلټنو په ترڅ کې سلګونه مشکوک عسکر نیولي یا لیکو هستلی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد چمتو دی چې په افغانستان کې د سولې په بهیر کې همکاري وکړي. په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر سره مرکه لرو چې وایي په پاکستان کله چې پاکستان له دې هیواد د افغان کډوالو د ایستلو مسله راپورته کړي پولیس د افغانانو ځورول زیات ته وی د غراز د سوریه د ورستو حالات پاړه د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ورستو څرګندونو حال درکو او تاسو د ورکو شو ځانو د لټ پروګرام هم د خبرونه په ورستي برخه کې اوریدل شي. خو لمړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالات د چین او روسیې له هغه دریڅ څخه خواشینی دی چې په سوریه باندې د ملګرو ملتونو د سختو بندیزونو لګولو په کار کې له امریکا او متحدانو سره نه درېږي. د مصر جمهور رئیس محمد مرسي وایي په سوریه کې د بدلون وخت را رسیدلی دی. خو لومړی به محمد قاسم سولمل د افغانستان کورنۍ خبرونه واوروي.
د افغانستان ویرانه کډو همکاري د کمیسون د څلورمې غونډې په پای کې د ځینو نوو همکاري تړون لاسلیک شو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د پوځ په لیک کې سلګونه مشکوک کسان نیولې. راپور نه وایي چې د بغلان ولایت د 15 سولې امنیتي چارنن افغان ځواکونه ته وسپارل شوې. پورا خبرونه د دې سات خبرونه زما سموي وند ته وړاندې کوم. د افغانستان بیرندګړو همکارۍ د کمیسن د څلورمې غونډې په پای کې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو ترمنځ د ځینو نوو همکارۍ تړون لاسلیک شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول او د هغه ایرانی سیالال اکبر صالحی پر دواړو خزو په ځنګړي ډول اقتصادي همکارۍ ټینګار وکړ. شاغلی رسول ویل چې په دې تړون کې سوداګریز او ګمرکي مسایل، بانکي خدمتونه، سرحدي امنیتي مسایل او پر نورو برخو هوکړه شوې ده. ویل کېږي چې دغه تړون په 50 فصلونو او 50 مادو کې تیار شوی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د افغان پوځ په لیکو کې د مشکوکو کسانو د پیژندنې لپاره استخباراتي هڅې ډېرې کړي او سلګونه کسان یې نیولي. د دې وزارت ویان ظاهر ازمینن په کابل کې خبریالانو ته وویل د دغو هڅو هدف دا دی چې د ملي پوځ په لباس کې پر نړیوالو سرتیرو د وسلوالو حملو مخنیوی وسي.
روسته تر هغه چې لسو میاشتو رئیس دغه ډول پیخ ډیر شوه، د دفاع وزارت په خپلواک او ګډه توګه لو میاشتو رئیس په دې اړه سیړنه پیل کړی دی. دغه سیړنه لمخه مونږ وکولې شو چې د یو شمیر خلکو په اړه اسناد پیدا او وینېسو. دوی وس په زندان کې دي.
د افغانستان د افغان امنیتي ځواکونو په یونیفرم کې پر بهرنیو ځواکونو حمله په ملي او نړیواله کچه اندیښنې راپورته کړي. د راپورونو له مخې د روان کال له پیل تر اوسه 30 بهرني سرتیري په دغه ډول پیښ کې وژل شوي. راپور نو وایي چې د بغلان ولایت په 15 ولې کې نن امنیتي چارې بهرني ځواکونو افغان لور ته وسپارلې. د دفاع وزارت سرپرست نهایت له نظرینن په دې اړه په جوړه شوې غونډه کې وویل د هغو سیمو امنیتي چارې چې مخکې امنیت افغان ځواکونو ته سپارل شوې د قناعت وړ دي. خنجان، دوشي، دهني، غوري، برکه او مرکزی بغلان او 15 نور ولسوالۍ دي چې د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو بهیر پکې مخکې عملي شوی. او د ننګرهار د دور بابا پولیسوالۍ کې د سوي ځانمرګ برید له عمله د مړو او ټپیانو شمیر شاوخوا نیوي ته نوته رسیږي. دغه ځانمرګ برید پرون شاوخوا 3 بجې د یادې ولسوالۍ د تور لاله په هدیره کې د یو قومي سپینږیري د جنازې په مراسم کې وسوم. د ننګرهار د والي ویان احمد زی عبدالزی ازادي راډیو ته وویل چې د وروستیو شمیرو له مخې په دغه پیښه کې ټول 25 تنه وژل شوي او شاوخوا 80 تنه ژوبل دي. تر دې دمه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. په ورته وخت کې وسلوال طالبان ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته په تلیفوني پیغام کې ویلي چې په دې پیښه کې طالبانو لاس نه دی لرلی. دا و د افغانستان خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه لا چنغال کوز څخه واوري.
له معصوم میوان مننه چې د افغانستان خبرونه وړاندې کړل. په مو کړی نړیوالو خبرونو ته د مصر جمهور رئیس محمد مرسي وايي په سوریه کې د بدلون وخت را رسیدلی. مرسی چې په مصر کې د حسنی مبارک پر ضد له پاسون وروسته لومړنی منتخب جمهور رئیس دی وایي د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد باید له وروستي تاریخ څخه زده کړي. د مصر جمهور رئیس زیاته کړه د وخت تیرولو زمانه تیره شوې او مخکې له هغې چې ډېر ناوخته شي اسد باید استعفا وکړي. محمد مرسی چې په قاهره کې د عربي اتحاد د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې خبرې کولې دا هم وویل د سوریې د شخړې حل د عربو مسؤلیت دی. د له وزیرانو څخه په ټینګه وغوښتل چې د دې شخړې د ختمولو لپاره دې چټک عمل وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن وایي متحده ایالات د چین او روسیې له هغه دریځ څخه خواشینی دي چې په سوریه باندې د ملګرو ملتونو د سختو بندیزونو لګولو په کار کې له امریکا او متحدانو سره نه درېږي. کلنټن نن په پیکینګ کې خبریالانو ته وویل موږ د روسیې او چین د هغو اعمالو له امله خواشینی یو چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سختو بندیزونو د تصویب مخه نیسي. کلنټن د چین د بهرنیو چارو له وزیر یانګ ژیچی سره له خبرو او کتنې وروسته وویل ډیپلوماتان د سوریې د شخړې د ختمولو لپاره د فشار اچولو په نورو لارو بحث کوي. یانګ وویل چین د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عربي اتحاد د نوي استازي لغزر ابراهیمی د منځګړتوب د هلو ځلو بشپړ ملاتړ کوي. ایران دوه تنه آزري شاعران چې په مې میاشت کې د جاسوسۍ په تور نیولي ول خوشې کړل. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي دا دوه تنه شاعران د سې شنبې په ورځ په تبریز ښار کې د آذربایجان قونسلګرۍ ته حواله شوي. د شاعرانو خپلوانو ازادي راډیو ته ویلي تمه ده چې خوشې شوي کسان به د پنجشنبې په ورځ باکو ته ورسیږي. تیره میاشت ایرانی خبری رسنۍ ویلي وه دغه دوو آذري شاعرانو د آذربایجان له استخباراتو سره تړاو درلود او په ایران کې یو شمېر مخالفان بلتون غوښتنې ته هڅول. د ایران او آذربایجان ترمنځ په دې وروستیو کې تاوتریخواله زیات شوی او آذربایجان د روان کال په سر کې 22 تنه ایران ته د جاسوسۍ په تور نیولي ول. ناتو وایي تمه ده چې عمومي منشي اندرس فوغ رازموسن ارمنستان ته د خپل دوه ورځني سفر په جریان کې د دې هیواد له مشرانو سره وګوري. د رازموسن سفر نن پیل شو. د ناتو عمومي منشي په داسې حال کې ارمنستان ته سفر کوي چې له آذربایجان سره د دې هیواد ترمنځ تاوتریخواله زیات شوی. د آذربایجان جمهور رئیس الهام علیف د دې هیواد یو پوځي افسر چې په 2004 کال کې په هنګري کې د یو ارمني پوځي د قتل په اړه په عمري بند محکومو آزاد کړ. هنګري د آذربایجان پوځي وروسته له هغې باکو ته حواله کړ چې چارواکو ورته ډاډ ورکړ د عمري بند سزا به ورباندې عملي کیږي. د امریکا متحده ایالاتو د بحرین د استناف د محکمې لخوا د 13 مخالفو فعالانو د سزا د تایید له امله چې د شاهي نظام د ړنګولو په تور تورن دي سخت خواشینی دي. د سې شنبې په ورځ د بحرین یوې محکمې د 13 شیعه فعالانو ته د 50 کلونو او عمري بند ترمنځ سزا تایید کړه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان پاتریک ونټریل له بحرین څخه په ټینګه غوښتي چې د عادلانه محاکمې او مدافع وکیلانو ته د لاسرسۍ په ګډون بندیانو ته د شفافې عدلي عملیې د برابرولو لپاره دي خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د روسیې د شمالي قفقاز د سوزمن جمهوریت انګشتیا چارواکي وایي نن د روسیې د کورنیو چارو د وزارت په یو پوځي کاروان باندې د حملې له امله 15 عسکر مړه شوي او یوې ټپي ده. چارواکي وایي ځواکونو دا تیښته نږدې په سونژا کلي کې د حمله کوونکو د معلومولو او نیولو په مقصد عملیات پیل کړي دي. او د نړۍ اقتصادي فورم یا ټولنې په یو نوي راپور کې ویلي د نړۍ کوچنی هیواد سویس تر ټولو ښه اقتصادي حالت لري. راپور وایي نور اروپایي هیوادونه شاته شوي او د امریکا د متحده ایالاتو اقتصاد هم چندانې ښه نه دی. د نړۍ د اقتصادي ټولنې دا راپور د سوداګریزو مشرانو او خلکو سره د مرکو پر اساس برابر شوی او وایي د پوروړي یونان اقتصاد له اکوادور او منګولیا وروسته د 144 هیوادونو په ډله کې 96 ځای نیولی دی. راپور زیاتوي د امریکا متحده ایالات چې د نړۍ د اقتصاد نوښت په لاس کې دی د 4 پرله پسې کال لپاره د نړۍ د اقتصاد په ډګر کې 1 مقام حاصل کړی. فرانسه هم راښکته شوې او 21 مقام ته رسېدلې ده. د ودې په حال کې هیوادونو په ډله کې چین جګ مقام یعنی 9 ځای خپل کړی. ایران د نړۍ د اقتصاد 6 روسیې 8 او اوکراین 3 مقام حاصل کړی دی. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
خبرونه مو واوریدل. دغه راز خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم لوستلی او کتلی شئ. پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان عسکرو لخوا پر ناتو ځواکونو وروستیو بریدونو ته په پام سره د نویو سختو پلټنو په ترڅ کې سلګونه مشکوک عسکر نیولي یا یې له لیکو ایستلي دي.
ما نسبت به 1000 افراد دانستیم که 80 برست داریم اونا رو دستگیر کردیم که مربوطن.
د ایران بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد چمتو دی چې په افغانستان کې د سولې په بهیر کې همکاري وکړي. د جرمني او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د موافقې له مخې اسلام آباد په افغانستان کې د امن او ثبات په هڅه کې همکاري ته ژمن کوي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي کله چې پاکستان له دې هیواد د افغان کډوالو د ایستلو مسله راپورته کړي پولیس د افغانانو زورول زیاتوي.
دا تیر دو ورځې کې د پښتونخوا د مختلفو علاقو نه معلومات راغلي چې پولیس افغانان تنګي.
د افغان کډوالو د ستونزو په باب مو په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر سره مرکه کړې. د سوریه د وروستي وضعیت په اړه هم د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د وروستیو څرګندونو حال درکو چې د سوریه حکومت او د حکومت مخالفین د بشري حقوقو په سختو سرغړونو تورن کړي دي. او تاسو د ورکو شو وزانو د پروګرام هم د خبرونه په وروستي دقه کې اوریدلی شئ. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د افغان پوز په لیکو کې د مشکوکو کسانو د پیژندنې لپاره استخباراتي هڅې ډېرې کړي دي. د دې وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمي نن وویل چې د دغو هڅو هدف دا دی چې د ملي پوز له لیکو څخه په نړیوالو سرتیرو د وسلوالو د حملو مخنیوی وکړي. د افغان امنیتي ځواکونو په یونیفورم کې پر بهرنیو ځواکونو حملو په ملي او نړیواله سطحه اندېښنې راپورته کړي. د امنیتي چارو کارپوهان وایي دغه استخباراتي فعالیتونه هغه وخت بریالي کېدای شي چې استخباراتي ادارو ته پوره واک ورکړل شي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند په اړه له کابل راپور لري.
د دفاع وزارت سلګون هو کسانو د نیولو او یا د پوز د لیکو د سلو خبر ورکوي چې شک پرې کېدی شای خپل یونیفورم څخه په ګټه اخیستنی به پر نړیوال ځواکونو حمله وکړي. د دفاع وزارت بیان جنرال ظاهر عظیمی د چهارشنبه پورت په کابل خبري اعلان وویل چې د دغو کسانو له پیژندل کېدو سره پر بهرنی سرتیرو د حملو خطر هم کم شوی دی. شغلی عظیمی وویل چې په دې اړه د څېړنې روانې دي.
بعد از اینکه یک مقدار خارصات هم از حالت طبیعي برآمده چندین ماه قبل به این طرف
وروسته تر هغه چې لسو میاشت رئیس دغه ډول پیښ ډیر شوې. د دفاع وزارت په خپلواک او ګډه توګه لوو میاشتو رئیس په دې اړه سیړنه پیل کړې ده. دغه سیړنه لمخې مونږ وکولې شو چې د یو شمیر خلکو په اړه اسناد پیدا او وینېسو. دوی وس په زندان کې دي پر یو شمیر نورو شکل ورو خو په اړه کافی اسناد نشته. زمونږ سیړنه په جدي ډول روانه ده.
د افغانستان د دفاع وزارت ورسته تر هغه په دې اړه د خپل استخباراتي فعالیتونو ډیر دوه خبرو کوي چې د افغان امنیتي ځواکونو په یونیفورم کې نړیوال پوځیانو حمله ډیر شوه او افغان او نړیوال چارواکو هم په داړندښنه وشولې. افغان او نړیوال چارواکو د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره د جدي هڅو غوښتنه وکړه. د ایساف ځواکونو چارواکو د ورځې مخکې په کابل خبري اعلان وویل چې پر نړیوال سرتیرو د افغان سرتیرو لخوا د حملو د مخنیوي لپاره د افغان لوري سره خپل استخباراتي معلومات ډیروي. د پوځي او امنیتي چارو شمیر په هاند دغه ډول پیښو ډیر مسؤلیت پر نړیوال اچوي. ذکر دی په خبره د ملي اردو او پولیسو شمیر ته پام وکړ نه د هغې پېژند غلویته. د دغه په هن لړل امر لامان لازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د استخباراتي هڅې هغه وخت بریالي کېدای شي چې استخباراتي ادارو ته ډیر واک ورکړل شي.
زه هم په باندې باور لرم هغه صورت باندې چې دوی حقیقتا د کشفي او استخباراتي څنګه ته د منګه صلاحیت زیاتور کی امکانات د کاري زیاتور کی او دوی برلاسي په خپل کار کې بیا هم د سید احمد او د محمود کلام او یاد اوامر لاندې
د راپور نه لمخې تر روان کال له پیله تر دې دمه د افغان امنیتي ځواکونو لخوا پر نړیوالو سرتیرو څه باندې ډېر حملې شوي او تر څلوېښتو ډېر نړیوال سرتیر پکښې وژل شوي. د امنیتي چارپوهان وایي که د افغان امنیتي ځواکونو په منځ کې د وسلوالو مخالفینو او د سیمې د هیوادونو د استخباراتي کړۍ د نفس مخنیوي په ښه ډول ونه سي نو پر افغان امنیتي ځواکونو به په ملي او نړیواله کچه بې باوري ډېره سي. معصوم ایوند، ازادي راډیو، کابل.
و مورچې د افغانستان د دفاع وزارت وایي د افغان پوز په لیکو کې د مشکوک کسانو د پیژندنې لپاره استخباراتي هڅې ډېرې کړې او د پوز له لیکو یې په سلګونو مشکوک عسکر نیولي یا له لیکو یې ایستلې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت د ریاست چارواکو څه موده مخکې د افغانستان د امنیتي ځواکونو له منځه په ناتو ځواکونو وروستیو حملو په باب وویل چې په دغو حملو کې د سیمې یو شمېر استخباراتي کړۍ هم لاس لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد چمتو دی چې په افغانستان کې د سولې په بهیر کې همکاري وکړي. علي اکبر صالحی په کابل کې د افغانستان او ایران د همکاریو د ګډ کمیسیون څلورمې غونډې په پای کې له خپل افغان سیال سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې ایران په افغانستان کې د امنیت او ثبات ملاتړ کوي او په دې برخه کې به د دوی هر ډول همکاري د افغان حکومت د غوښتنې په شرط ترسره شي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د سولې د پروسې په برخه کې د ګاونډیو هیوادونو همکاري اړینه بولي او په خسترګه ورته ګوري. په دې اړه پام وکړئ له کابل د نسیم شفق راپورته.
که څه هم ایران کله ناکله د لویدیز او ځینو افغان حکومتي چارواکو لخوا په افغانستان کې ناامنیو ته په لمن وهلو تورنیږي خو د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت چینګار کوي چې ایران تیار دی په افغانستان کې د سولې په برخه کې همکاري وکړي. علی اکبر صالحی وایي چې ایران د افغانستان په کورنیو چارو کې د مداخلې هڅه نه کوي خو د افغان دولت او افغانانو د غوښتنې په صورت کې چمتو دی چې د سولې له پروسې سره هر راز همکاري وکړي. خغری صالحی د دې پښتنې په ځواب کې چې کله ایران څخه وغوښتل شي چې د وسلوال مخالفانو لپاره دفتر پرانیزي داسې وویل
دفتر برای طالبان ببینید اگر هم مسئله ای باشد که در ارتباط با امنیت
د طالبانو لپاره دفتر که د افغانستان په کورنی امنیت پورې تړلی موضوع وي نو تاسو باور وکړئ چې موږ له خپل افغاني ملګرو سره په هماهنګۍ کې عمل کوو. هر هغه څه چې د افغانستان د دولت او افغانانو په مصلحت وي، موږ هم چې څومره وکول شو په افغانستان کې د سولې دراوستو په برخه کې ګامونه اخلو.
علی اکبر صالحی د سرګندونې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان او ایران د ګډ کمیسیون د سلرمې غونډې په پای کې له خپل افغان سیال ډاکټر زلمی رسول سره وکړي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې په کابل کې جوړه شوې وه، د دواړو هیوادونو استازیو د سوداګرۍ پر پراختیا، پانګونې، انرژۍ، قانونو او داسې نورو اقتصادي مسایلو خبرې وکړي. سره له دې چې ایران په افغانستان کې په ځانګړې توګه د دې هیواد په لویدیځو ولایتونو کې د ناامنیو پر زیاتولو تورندی، د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر دا تورونه په ټینګه ردوي او وایي که په افغانستان کې ثبات نه وي، د ایران په ګډون ګاونډي هیوادونه هم زیانمن کیږي. بل لور ته د افغانستان د سولې عالی شورا د سیمې د هیوادونو په ځانګړې توګه د پاکستان او ایران په څیر د دې هیواد د ګاونډیو هیوادونو ریښتینې همکاري د سولې په برخه کې مهمه بولي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار په دې اړه آزادی رادیو ته وویل:
همکاري کشورهای
د ګاونډیو هیوادونو همکاري موږ سره د دایمي سولې د راوستلو په برخه کې ډېره مرسته کوي او د دوی مرسته ډېره مهمه هم ده. موږ د خپلو ګاونډیانو رښتینې همکاري او د هغوی لخوا د اسانتیاو برابرولو ته د قدر په سترګه ګورو.
افغان حکومت له څو کلونو راهیسې هڅه کوي چې خپل وسلوال مخالفان د خبرو اترو لپاره چمتو کړي، خو لا تر اوسه د هلو ځلو نتیجه نه ده ورکړې. افغان چارواکي وایي چې په دې برخه کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو هر راس همکاري ګټوره ده او دوی ورته په ښه سترګه ګوري، خو ویل کیږي چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه په ځانګړې توګه ایران او پاکستان له کړیو ژمنو سره سره لا تر اوسه له افغانستان سره د سولې د خبرو اترو په برخه کې رښتینې همکاري نه ده کړې.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په سل شر پیند ته په هم اوریدلای شي. وړاندې اوري چې د جرمني او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ورستي موافقه لمخې اسلام آباد په افغانستان کې د امن او ثبات په هڅه همکاري تجمن کوي. مخکې دې چې د موضوع ته ولاړ شو، بیا هم پاکستان کې تم کې ګډ افغان کډوالو د ستونزو په باب په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر سره مرکه درواورو. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي کله چې پاکستان له دې هیواد د افغان کډوالو د استلو مسله راپورته کړي، پولیس د افغانانو زورول زیاتوي. د پاکستان د خیبر پختونخوا حکومت تیرونی خبرداری ورکړی چې هغه افغان کډوال چې د رجستریشن کارتونه نه لري باید ژر تر ژره له دې هیواده ووزي. په اسلام آباد کې د مشال رادیو همکار احمد الله د افغانستان سفیر عمر داودی سره مرکه کړې او په سر کې ترې دا پوښتنه کړې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې په اړه د پاکستان د حکومت رسمي دریز څه دی. هغه په ځواب کې وویل:
د پاکستان د دولت رسمي موقف همیشه دا دی چې هغه مهاجرین چې رجستر شوي هغوی به په زور نه وباسي، هغوی به دوباره رجستر کیږي، ځکه چې هغه د بین المللي قوانینو د مخې هغوی باید داوطلبانه توګه باندې بیرته ولاړ شي. البته هغه افغانان چې رجستر نه دي من حیث د مهاجرینو، د پاکستان حکومت وایي چې هغوی یا باید پاسپورټ واخلي او ویزه ولري یا باید وویستل شي. زموږ تشویش، خصوصا زما تشویش من حیث د افغانستان سفیر په پاکستان کې، دا دی چې کله پاکستان د دولت پسته داس خبرې شپل کی چې موږ مهاجرین وباسو، که هغه رجستر شي وي که غیر رجستر شي وي، بیا دانو یو زمينه مساعده شي پولیس ته د پاکستان او پولیس بیا مهاجرین تنګي. دا تیر دوه ورځې کې د پښتونخوا د مختلفو علاقو نه معلومات راغلي چې پولیس افغانان تنګي. موږ هیله مند یو چې حکومت هم خپل وعده پوره کړي، چې موږ سره وعده کړی چې پولیس به افغانان نه تنګي، مهاجرین به نه تنګي، او که پولیس د پښتونخوا زمونږ غاوري موږ ورنه د هیله د چې من مهاجرین د دوی ورونه دي او د دوی تنګول بند کی.
د سفران وزیر هم دا خبره کوي چې بین المللي چې کوم قانون د هغه مطابق یو غیر رجستر وګړي هغه په بل ملک کې اوسېږي نو هغه غیر قانوني د هغه وتل پکار دي. نو چې دا کوم غیر رجستر خلک دي د یو انچار تر مخه قریبا د دې تعداد 1,000,000 تر رسیدي نو دوی د رجستر کولو لپاره ولې هلې ځلې نه کوي؟
نو دا چې د دوی ورته غیر رجستر دي هم ګرچی موږ ته ټول افغانان یو شی دي رجستر شي غیر رجستر شي په نوم موږ نه تقسیمو. خو دا چې دوی وایي چې دا غیر رجستر شي نو دا خو نن غیر رجستر شي نه دي. دا خو د دوی په ادا چې 1,000,000 دي نو دا خو د څو کلو رئیس دلته اوسېږي. نو زموږ هیله ته نه ده چې په دغه اخر وخت کې چې اوس افغانستان په جوړېدو دی هلته سوله راغلې ده او هلته آبادي راغلې ده. موږ غواړو چې زموږ افغانان بیرته لاړ شي خپل ملک ته او هغه چې نه دي رجستر افغانان نو زموږ هیله دا ده چې هغوی زر تر زره خپل قونسلګرۍ ته مراجعه وکړي پاسپورټ واخلي یا هم لاړ شي افغانستان ته پاسپورټ دې واخلي په ویزه دې راشي پاکستان ته تر څو دوی آرام اوسېږي او د پاکستان حکومت هم ورسره نه وي په مشکل اخته.
سفیر صاحب تاسو خبر وکړه چې په افغانستان کې لکه اوس امن قائم شوی دی دلته چې دا قریبا 1,000,000 رجستر او 1,000,000 غیر رجستر افغانان چې کوم دي نو دوی ته به څه ویل غواړي چې آیا دوی واپس افغانستان ته لاړ شي خپل ملک په آبادکارۍ کې برخه واخلي؟
امن خو قائم دی امن شته دی ځکه هلته 25,000,000 افغانان اوسېږي که امن نه و نو هغه 25,000,000 څنګه اوسېږي. هغوی چې اوسېدلی شي د هغوی ژوند چې تیریږي د هغوی ګزاره چې کیږي د دې مهاجرینو هم کیږي. خو خبره دا ده چې زموږ دغه مهاجرین دا اکثر یو دوه نسل دلته پیدا شوي دي دلته لوی شوي دي دوی دلته مخته شوي دي عادتا دوی مشکل لري بیرته تلو پیسې کې نو دوی نه موږ منیز د دوی د حکومت موږ ورته دا مشوره ورکو چې څومره چې زر وکولی شي د خپل ملک ته دی ولاړ شي هلته د خپل ژوند سره جوړ کی ځکه افغانستان د دوی ملک دی.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر داوودزی چې د مشال رادیو همکار احمد الله ورسره په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په باب مرکه کړې وه.
د ورکو عزیزانو لټون د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
دا پروګرام د خبرونه په ورسته برخه کې اوریدل شي. خو اوس د افغانستان پر ځینو نور موضوعاتو په راپورونو کې تم کېږو. د کندوز د استیناف محکمې هغه خواخي له جرمه معاف کړی چې ویل کېږي د خپل انګور په وژلو کې له خپل زوی سره همکاري کړې وه. د مقتول د کورنۍ غړي وایي چې محکمې له دوی سره بے انصافي کړې ځکه هغې خپل زوی لمسولی و چې خپله ښځه د دوهمې لورې د زیږېدو په خاطر ووژني. نور حال له کندوز د ازادي راډیو د خبریال نور محمد صحیم په راپور کې
د ورکړای شو رپورټونو له مخې داسې بریښي چې د مقتولې بي بي ستوري خواخه ولی حضرت چې اتمی اشتې وړاندې د قتل له پیښې راهیسه د قتل د جرم د یوې شریکې په توګه په بند کې و. په دې وروستیو کې د کندوز ولایت د استیناف محکمې د جزا د دیوان د یوې قضایي غونډې په پایله کې له بند نه خوشې شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې نوموړې بي بي حضرت د خان آباد ولسوالۍ د ابتدایي محکمې د قضایي پریکړې پر بنسټ په 8 کاله بند محکوم شوی هم و. د مقتول بي بي ستوري ورور نظام الدین ازادۍ رادیو ته شکایت وکړ چې د ولی حضرت خوشی کېدنه چې د په وینا د قتل د جرم اصلي لامل دی د مقتول له کورنۍ سره د استیناف محکمې بي انصافي ده. د هیله وکړه چې دا خوشی نشي لکه چې وایي
مونږ باید دولت دا ونیسي قانوني چلند باید ورسره وسی دا خوشی نشي د مونږ مرپسې ګرځي د دولت ته دولت د مونږ خبر نه وري بخي.
د په دې برخه کې د استیناف محکمه په بډو اخیستنو تورن کړه ده
من سر دیر ظلم سوید سغیران من سر دیر دمشیری می قتل خوشی سوید دولت خوشی کرد و پیسی برطور کرد دولت خوشی
دغه راز د مقتول تر ظلمای هم د نظام الدین خبره تکراروي داسې وایي
ولی حضرت چې دای مونږ وریره قتل دی له خوانه صورت نیولې وو او مونږ وخته چې دای مونږ قاتل د قانون پنجو ته تسلیم سي او د مونږ بخښاس وسی. دغه چهارشنبه مخکې مونږ راپور پیدا کړ چې دغه قاتل د محکمې استیناف له خوانه دغه ته ازادي هغه ورکړو د مابس نه آزاد سلامنګ
دوول. دا په داسې حال کې ده چې د ولی حضرت د خوشی کېدنې په غونډه کې د مقتول له ورثې څخه هیڅوک خبر شوی هم نه دی. خاغلی زلمی هم په محکمه کې د پیسو د خړلو خبره یاد کړه داسې وویل
موږ قاتل خوشی کړه فعلا بر الله کور کې ناست ده په موږ سره پښتنه کوه خو دا خو همسایګانو نه د هغې وایي چې موږ د پیسو په طریقه خوڅه کړه خپل په زور هم خوڅه کړه لاسم کته پورته خلاص.
د ازادۍ راډیو په دې باب د کندوز د اجتناف محکمې د رئیس قضاوت پو مولوي فضل وهاب فضلي سره خبره شریکه کړه. ده د دې پوښتنې په ځواب کې چې د ولی حضرت د خوشي کېدو لامل څه دی وویل یو خو دغه ولی حضرت د اویا کلو سپینسرې ښځه ده او یو لاس یې هم فلاج دی او بل دا چې د دې په دوسیه کې داسې کوم شواهد نشته چې دا وښیي چې ګنې دې د بي بي ستورۍ په وژنه کې لاس لرلی دی لکه چې وایي
د دوسیه یعنې شاهد یې کس نګفته یا کسی نو دلیل نه ورده کمی حضرت سره ستوري
زموږ سره په دوسیه کې داسې کوم شاهد نشته چې وښیي چې ولی حضرت پر ستوري باندې فشار راوړ او یا یې خپل زوی تشویق کړی وي چې دا ووژني او یا یې ووهي. دا خبره په دوسیه کې نشته. محکمه هم دوسیه ګوري او هغه څه چې د دوسیې له پاڼو بهر وي محکمه څه نشي کولی. ده د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې د جزا د دیوان په قضایي غونډه کې مدعیانو ته د ګډون بلنه نه ده ورکړای شوې او د هغو په غیاب کې ولی حضرت خوشې شوې ده داسې وویل.
داسي حق الله سارنوال وکیل دولت است و مدعی العموم است که خودش حق الله را پیش میبره، یعنی حضور مدعی های حق العبد یا ورثه مقتول در جلسه قضایی حق الله شرط نیست.
دا غونډه د حق الله د پرځای کولو لپاره ده او څارنوال د مدعی العموم په توګه حق الله تثبیتوي او په دغه سی غونډه کې د حق العبد ګډون چې مدعیان دي شرط نه دي. څارنپو فضلی په دې قضایي پریکړه کې د هر ډول بډو اخیستنه په کلکه رد کړه. داسې وویل
دیگه ما به کلی رد بکنم که در اینجا مسئله ارتشا و مسئله وسیله واسطه حد اج نبوده.
زدا خبره په بشپړه توګه رادوم چې په دې اړوان د ارتشا وسیله او واسطه مسله هیڅ نشته او دغه خوشی کېدنه دی ولی حضرت او د هغې د مسکین او بی بضاعت میړه د بی ګناهی لکواله شوې ده. د زیاته کړه کچیر بیا هم د مقتول ورسه په دغه پریکړه قناعت و نه لري حق لري چې تمیز ته مراجعه وکړي او دعوا پر مخ بوزي.
په کندوز کې مو د استیناف د محکمې د وروستۍ پرېکړې په باب واورېدل. کندوز د ازادي راډیو خبریال د راپور له مخې د دې پېښې اصلي تورن چې تښتېدلی و ویل کېږي په پاکستان کې په یوې پېښه کې وژل شوی دی. د چاپیریال ساتنې د ادارې چارواکي وایي که د اوبو چارو ته پام ونه شي کابل ښار به په راتلونکو 5 کلونو کې د څښاک اوبو له کموالي سره مخامخ شي. د دې ادارې مرستیال تېره ورځ خبرلاندې وویل اوس مهال د کابل ښار اوبه کابو 40% انکه کړې دي. نور حالې د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې چارواکي وایي چې د کابل ښار د اوبو د ککړېدو لاملونه په ښار کې د نفوسو زیاتوالی، د ساختماني چارو پراختیا او له اوبو څخه ناوړه ګټه اخیستنه ده. د خبریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال غلام محمد ملکیار د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې که په کابل ښار کې د اوبو چارو ته مسلکي پاملرنه ونه شي د ښار اوسیدونکي به د اوبو او چاپیریال د لا ککړېدو له ستونزې سره مخ شي.
ما منابع ذخایر آبی خود در سطح شهر کابل داریم از دست بتیم بخاطر
کاری موږ په کابل ښار کې د اوبو د زیرمو منابع له لاسه ورکو ځکه چې د ودانولو چارې مخ په پراخېدو دي او د اوبو زیرمې یې له خطر سره مخې کړي دي. امکان لري چې تر 5 کلونو پورې به د اوبو زیرمې وچې شي.
ملکیار وویل په کابل ښار کې بې پلانه ودانیو د کانالیزیسیون اوبو رسولو او د اوبو له زیرمو څخه د مسلکي ګټې اخیستنې چارې ټکنۍ کړي دي. بلخوا کابل ښاروالۍ د اوبو او چاپیریال ساتنې لپاره د یو لړ تدابیرو خبر ورکوي. د کابل ښاروالۍ مرستیال انجینیر محمد اکرم وایي چې ټاکل شوی ده په نږدې راتلونکي کې د کابل ښار د کانالیزیسیون اوبو او چاپیریال ساتنې په هکله د میلاد کابل تر نامه لاندې یو علمي سیمینار جوړ شي. د وویل په یاد سیمینار کې به د چارو متخصصین پر شته ستونزو بحث وکړي او د حل لارې به یې په ګوته کړي.
آنچه در بحث های سومین سیمینار علمی تحقیق میلاد کابل به بحث گرفته می شود
هغه څه چې د کابل د میلاد په دریم علمی او څیړنی سیمینار کې به پرې بحث وشي هغه به د کابل ښار د کانالیزیسیون اوبو هوا او چاپیریال موضوعګانې وي.
په کابل ښار کې د غیر مسلکي ژورو ساګانو کیندل بله ستونزه ده چې د اوبو زیرمې کمی کړي دي. کابل خاریان وای چې ککړ چاپیریال او اوبو د دوی پر روغتیا ناوړه اثر پرېستی دی. د چاپیریال ساتنې ملي اداره که له یوې خوا له سکتوري وزارتونو غواړي چې په خپل پروګرامونو کې د چاپیریال ساتنې او اوبو مسأله ورزیاته کړي. له خلکو هم غواړي چې د اوبو او چاپیریال ساتنې په برخه کې دي له دوی سره مرستې وکړي.
او سم د اس ام اس لاره تاسو څو پیغامونه. اقبال د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ څخه لیکي: هغه خلک چې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد راپاڅېدلي دي یوازې د امن خرابول مقصد دی، او په دې کار سره به د افغانستان امن نور هم له خطر سره مخامخ شي. طارق له کونړ څخه لیکي: زما له ټولو افغانانو ورونو څخه دا هیله ده چې نور د پردیو په لمسون خپل ګران ورونه مه وژنئ، د نه وژنې او خپل هیواد په تعلیم سره آباد کړي. منصور د لوګر ولایت محمد اغې ولسوالۍ اوسیدونکی دی، لیکي: د افغانستان له دولته مې دا غوښتنه ده چې نور د پاکستان راکټي بریدونو ته غاښ ماتونکی ځواب وایي.